د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، و مورز او د ازادي ملمه. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب يهودا 23 د مارچ 13 پیل په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت 3 بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهراً په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه قومندان عبدالله شاکور هم په نښه سوی، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په خپل تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلا خبر کې ویل شوي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوګان کلی هم بمباري کړې ده. په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پي ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول سوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سوي چې دوی نسي کولی خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشمې په شپه یې په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په اوتخیلو کې په نښه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې چاودنه شي، خو د ویډیو کروالی خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چیک پواینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیرې شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو یې مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبې کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي. د تیرې شپې په لوبې کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په 6 اوورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په 4 اوورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 25 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 9.50 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د 3 ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپله واکمني د 6 نورو کلونو لپاره وغځوله. دا په روسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لاړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د 76% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې 82% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 70% یې د ولسمشرۍ په دغو 3 ورځنیو ټاکنو کې خپلې رایې کارولي. 70 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدراعظم دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 1500 زیات ماشومان وژل سوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي او حتی د ژړا انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشره کاترین راسل د امریکا له سی بی ایس نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل سوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمیر مړینه نه وه لیدلې. پر اسرائیل په جګړه کې د زیاتې مرګ ژوبلې، په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې 1500 ډیر کسان وژل سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه